نن همدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دې ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره همدا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. چې کله له هېواده راووتم او له هېواده لرې شولم، په هېواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پیل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړې څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیله کړي وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید د کوره راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت. او دغه یو ناوختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه سو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نسي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک تزی سار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلاتو سره هلته ورته پی ټی ایس ډي وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي کېږي چې زموږ ماشومانو باندې، کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت
اوسئ. کور مدان ښه وخت لري.
سیام پسرلی هم یو لغه هغه ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سولو خپل وطن پریخود، موږ ټول په همدغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو، او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره، او د دې د تعلیمي نصاب سره، او د کاروبار د سیستمونو سره آشنایي مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي، د یوې اقامه واخلي. دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا سي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، د اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار، خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال، امکانات، جایداد درلود، اوس هغه تر اثر سند لري، نوی ماحول تر راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو، او ورو ورو پرمختګ کوو، مخته ځو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت وو چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې موږ کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي. بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه سو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه سو کولای. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لرېوالی، د خپل خلکو څخه لرېوالی. تاسو ژورنالیست هستئ، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ دپاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي رابخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو. آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نور ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو. خلک کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ حمایه کړي. دا ټول هغه موارد چې زه ورسره مخامخ شولم. یو ځل او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې شولو، چې هلته سرنوشت نه وو معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راشو. ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نه سي کولای. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي، که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ځوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي. زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي، او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم ښه موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي، او دغسې مخته ولاړ شي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې آیا په یو څوک کینی ټوله ورځ جگرخونی وکړي، چورت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي. او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغسې مشکل لري، زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې داسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه. موږ ورسره ناسته پاسته ډیر کوو، کنه دا یو ډېر ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی شي. دلته ورسره چې تمام سو اوسو تیر سو، او ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله او بانې کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي، او یا هم خپل د تېر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا ښکار نه دی، او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دوري وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده. هغه بل هېواد نه فرق کوي، او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنعناتو سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې پریشان یا سټرس او دا شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلات سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، خبره دا ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په تور د مثال یو وظیفه کې، او د ټولو نه خبره دا ده چې دوستان سره پیدا کی. که چرته خپل وطنداران، خپل د ایواد خلک تلته ای، هغه سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه، نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نورو ایوادونو خلک شلته دي، هغه سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کړي، او دوستي او دغه مسایل دا سړي پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثر کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارولي دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي؟ په دې کله سره کوم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد دي، دا هم مشکلات لکه کم یو، ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلی دي چې د دې اړخ ډیر زیات سترس لاندې دي، او ډېرې ستونزې ورته مخ شوي دي. دوه بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازي، حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي، یا په طور مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا نه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبورې چې دا میل ویسي، او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي، نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي، او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تحقیق ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته، او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظه ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به غو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوسم غواړي سفر وکړي، خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی د سینې د په افغانستان کې امکانات نشته، نشي کولای. دوی یو ډول سره بې پروا دي، او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیت په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده، نه یوازې ځوانانو ته، بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي، مخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دو باید زده کړي. بل خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په تور مثال انګلیسي انګلیسي ازده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو طبقه دي چې استفاده وکړي. په تور مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپل بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي. نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کم راوازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو ته پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په آخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په آخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځایونو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو ښه مننه.
روزو دیده چه ژور خپګان یا دپریشن روانشناسان څه ډول راپیژني؟ ارواپوه شمه کټوازی وایي چې دا سی ستونزه دې ساده نه ګڼل کیږي، که په وخت سره مخنیوی ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطحه کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خپګان اخته شوي دي. ژور خپګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصده هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنې د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې پانتون به خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلې شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته مونږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته مونږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعاً په دې کې مونږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې مونږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولا زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکڅو سنا. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډېر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامیده شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دښتې، سیندونه او شتمني طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېرې تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیې واکمني سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واک ته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتح شو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشت وو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنګرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې. د لکه د جمشید تخت چې دغه ودانۍ ډیره تاریخي او لرغونی هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونی، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډیر ښایستوالی هم درلودې. د هامشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
وون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خوونکی اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ له ځانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال له څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د خوونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو، او همدارنګه د سامانیانو کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد له مغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کړی ده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لاره یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیانو ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو څنډو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل سوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړ کیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځایناستي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځایناستي ټاکل کیږي.
نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازول لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کاله پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخلیږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا وه چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همدغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپله خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدله. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې وه، چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بېله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودله و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.